قدرمنو اوریدونکو ستاسو په امر اړه د الحاج مولوی عبدالحبی حماد صاحب د قران کریم تفسیر او ترجمه ته په دې هله ترپا شي بور سره ملوسی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي العظيم. دغ آيات كريمة ده سورة بقرة يوصل بسلوشتم آيات دي أو ده دهمي سفارة لمرني آيات دي. په دغه آیات کریمه او راتلونکو څو نورو آیاتو کې الله جل جلاله څو مهم ترین مقاصد بیانوي. لومړی مقصد پکښې دا دی چې کله رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مدینه منورې ته را مهاجر شو نو د بخاری شریف د یو روایت په حواله شپاړس میاشتې یا اوولس میاشتې بیت المقدس ته لمونځ وکړ. بیت المقدس هغه قبله وه چې یهودیانو ورته عبادت کاوه او دا هم قبله وه او مخ به یې د سجدې کولو پر مهال و بیت المقدس ته ګرځاوه. په دې کې د الله حکمت و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته امر وکړ و بیت المقدس ته لمونځ کوه. که څه هم رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به ډېر زهیر و زیات محبت به یې دې طرف ته و چې و کعبې شریف ته لمونځ وکړي، خو د الله عز وجل امر و چې ته بیت المقدس ته لمونځ کوه. نو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ورست تر دی چشپاڑس میشتی او یا اولس میشتی اے بیت المقدس تل منزو کی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمائی وائی مجد و مشق قبا کیو چی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تا وحی نازل اسوے او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا عمر وسو چی تا دا بیت المقدس تا طرف سخمخ وارلو او مخ وکعبی شریفتک وقبلی شریفتک مخ که پلمانزه کولو کی او در سجده کولو پر محال بندی وکعبی که مخ کرده و کلچ وحی نازل اسوه رسول اکرم صلی اللہ علیه وسلم پا دیکار سر دیر خوشحال اسو. کچه هم پا دام موضوع کی بیلا بیل احادیث را دلی دی در بخاری شریف یو حادیث کرا دلی دی چی یو صحابی حکایت کی چی مر در بنی سلمہ رضی اللہ عنہ پا مشت کیو چې دغه آیات کریمه پر رسول الله صلی الله علیه وسلم نازل شو نو موږ مخونه راواړول و کعبې شریف ته، ځکه هغه مسجد ته وسو مسجد قبلتین ویل کېږي. په بل روایت کې راغلی دی چې یو صحابي روان و چې صحابه کرامو پر لمانځه باندې ولاړ و او هغو ته یې خبر ورکړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ما لمونځ وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وحی نازل شوې د کعبې شریف څخه مخ را واوښتې د بیت المقدس د طرف څخه رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ را واړوي او و کعبې شریف ته یې وکړي. نو هغه صحابه چې په هغه لمانځه کې را وګرځېدله او مخ یې و طرف ته د کعبې شریف. یوه خبره دا مهمه په دې آیاتو کې ده چې د تحویل د قبلې یا د کعبې شریف و طرف ته د مخ ګرځېدلو امر په دې آیاتو کې بیان شوی. او دوهمه مهمه خبره چې په دې آیاتو کې ده هغه دا ده چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم چې کله و کعبې شریف ته مخ وګرځاوه نو ځینو یهودیانو په دې وجه باندې چې دا دین موږ ته رانږدې دی او موږ د قبلې احترام لري هغه د اسلام په دین کې داخل شو. ځینې په رښتیا عقیده داخل شول او ځینې بیا په دې وجه داخل شول چې دا مسلمانان زموږ قبلې ته احترام لري موږ هم و دې طرف ته مخ ګرځو. او کله چې بیرته د کعبې شریف حکم نازل شو هغه منافقان هغه کسان چې یوازې د مسلمانانو سره په دې وجه محبت کاوه چې د دې سره په قبله کې نږدې شول هغه بیرته د اسلام د دین څخه ووتل. دغه کسان چې له دین څخه ووتل دلته نو منافقینو یهودیانو او نورو کسانو خبرې کول شروع کړلې تر داسې اندازې پورې چې ځینو کسانو به په مسلمانانو پسندونه وهل چې دا څنګه دین دی
او دا څنګه مذهب دی؟ یو وار اقامه شریف ته لمونځ کاوه، بیا یې شپاړس یا اوولس میاشتې و بیت المقدس ته لمونځ کاوه، او اوس بیا بیرته وترف و کعبه شریف ته واړوه. دا څنګه د پخان د ډک نعوذ بالله، او دا څنګه تزلزل والا جن دی؟ نو دا خبرې و او دا مسخرې و پسندونه یې شروع کړل. الله جل جلاله په دغه آیاتو کې پر دې باندې رات کی، او اصلا دې بیا اقلام نومولي دي په دې آیات کې. او درېم مهم مقصد په دې آیاتو کې دا بیانېږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کله د کعبه شریف څخه د اوستلو امر سوی و، بیت المقدس ته یې مخ ګرځولی و، په دې باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر غمګین و، ډېر ناراض و، او ټول عمر به یې دا دعاوې کولې چې الله ته زما مخ بیرته و طرف ته د کعبه شریف واړه. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دعا قبلېدلو بیان په دې آیاتو کې شوی دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم غوښتنه الله ومنل، او رسول الله صلی الله علیه وسلم په امر وکړي چې ته کعبه شریف ته مخ واړه. راځو آیاتونه ترجمه کوو. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. اول الله عز وجل دهغه دي اعلان وي ادونه کی چې دی په مسلمانانو باندې خند وا، او دا به ویل چې دا د خند نوز بالله ډک دین دی، او مسلمانانو ولې د بیت المقدس څخه مخ وکابه شریف ته واړوي. الله عز وجل فرمای سيقول جردي چوبواي السفهاء بعقلان احمقان من الناس خلق سخا داسي ووي ما والله ما تشي والله وغرزولهم دي عن قبلتهم د قبلة سخا دي التي ها قبلة دي كانوا چدي وعليها فراغ قبلة باندي دي وبيت المقدس المنستاوة كم باعثوا سوا جوا تسببوا چدی دها قبلې څخه چدی لمونځ ورته کاوه چې بیت المقدس و دغه څخه مخ راواړوي و کعبې شریف و طرف ته وګرځوي. څه پېښه وه؟ څه چل و؟ څه باعث و؟ دا د دغه بې عقلانو خبره وه، احمقانو خبره وه چې هغو به په مسلمانانو باندې خند وهه. الله جل جلاله په دغه آیاتي کریمه کې د دوی د خبرې جواب کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي قلت ورته ووایه اے پیغمبر لله خاص خدای لره المشرق المرخاته طرف دی والمغرب او المرلوده طرف دی، کده المرخاته طرف دی او کده المرلوده طرف دی، کا ټول الله لره دی، هر چیر الله استا، هم په المرخاته طرف استا، هم په المرلوده طرف استا، هم په جنوب او په شمال کې استا، هم په منځ کې استا، هم اسمان کې استا، دا څه ځای نشته چې الته دی الله نه وي. اصلا سجدا کول الله ته چیر چې الله وی اته سجده کی، الله چیر دی؟ الله هر ځای، نو هر طرف ته چې الله امر وکړي هغه طرف ته سجده سي. داسې نه ده چې یوازې د بیت المقدس و طرف ته الله ستا بل طرف ته نو نسته. الله عز وجل فرمایي قلت ورته وایه پیغمبره لله خاص خدای لره المشرق المرخاته طرف دی والمغرب او المرلوده طرف دی، یهدی هدایت دی لار سی الله جل جلاله من هر هغه چاته یشاء چې د الله خوښ شي الی صراط مستقیم، و هغه لارې برابرې ته کومه لاره چې سمه وي، کومه لاره چې شده وي، دغه لاره الله عز وجل و هغه چاته شي چې خوښ شي. یو کس وي هغه هم علم ولري، هم معلومات ولري، مګر یو داسې لاره تعقیب کړي چې هغه ډېره بده لاره وي، د ده دپاره تاوان وي، د ده پکښې نقص وي، داسې لاره تعقیب کړي. دا ولې؟ هو د الله جل جلاله اراده نه وي، د الله خوښه نه وي چې د تسې لاره وشي. اندر بل کس ته بي الله جل جلاله چې خوښه ایسي مستقیمه او سیده لاره ورته وشي. نو الله جل جلاله په دې آیت کریمه کې مسلمانانو ته فرمایي خلاصه یې دا ده چې څوک د الله عز وجل په حکم باندې نیوکي کوي هغه بي عقلاني، هر څوک چې په هر زمانه کې چې الله جل جلاله هر طرف دی، الله عز وجل لره مکان نشته چې یو ځای مستقبل دی نو نشته، هر چیرې چې ته وغواړي هلته الله پیدا کولی شي. نو چې الله عز وجل چا ته هدایت وکړي همدا خوشبخت. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. لدي آية كريمة مفهوم أو خلاصة داسدا تفسير قرطبي أو حديث عن نقل كريدي وإذا رسول أكرم صلى الله عليه وسلم سكر روايات دي شد قامت وراز راسي طول أمتنا بدا حشر فرميدان باني ودريش د رسول الله صلی الله علیه وسلم لوی امت امت محمدی بوی، د عیسی علیه السلام امت بوی، د موسی علیه السلام امت بوی، د زکریا علیه السلام، یحیی علیه السلام، نوح علیه السلام، داوود علیه السلام، سلیمان علیه السلام، څو پیغمبران چې په خاطر شوی دي، د ټول پیغمبرانو علیه السلام امتونه به ولاړ او په دغه امتونو کښې به ډېر خلک ګمراهان بوي، کافران بوي. ملائکې به پوښتنه ځینې وکړي د الله د طرفو څخه چې ای انسانانو، تاسو خو په الله جل جلاله رسولان در استولي وه، پیغمبران یې در استولي وه، تاسو ولې ایمانونه نه دي را وړي، ولې محقرین نه دي پیدا کړي، او ولې مو الله نه دي راضي کړي؟ دوی به منکر شي، وایي موږ ته هېڅکله پیغمبر نه و راغلی، که موږ ته پیغمبر راغلی وای، که موږ ته د الله دین رسېدلی وای، حتماً به موږ د الله دین منلی وای، او اوس به د دې تکلیفونو څخه خلاص وای. نو الله جل جلاله و ملائکو ته امر وکړي، د الله د لوري څخه به ورته وویل شي چې اوس به پر تاسو باندې شاهدان تېر شي چې یقینا تاسو ته پیغمبران راغلي وه، یقینا رسولان درته راغلي وه. دوی به غوښتنه وکړي چې شاهدان دې راشي، زموږ مخ ته دې شاهدي ادا. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم امت، یعنې دا وروستنی امت، د دې هغه غوره انسانان به ورشي، پر هغو به شاهدي ادا کړي، ورته وبوایي چې تاسو ته رسولان راغلي وه، تاسو ته الهي احکام راغلي وه، تاسو مخالفت وکړي او د الله حکم ونه مانئ. هغه پخواني امتونه به ورته ووایي چې ای خلکو، تاسو به تر موږ وروسته راغلي یاست، نو تاسو خو موږ نه یو لیدلي، تاسو خو زموږ په حال باندې خبر نه یاست، تاسو څنګه پر موږ باندې شاهدي ادا کوئ؟ امت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم به ورته ووایي چې الله جل جلاله موږ ته یو بهترین پیغمبر راستولی و، او پر هغه بهترین پیغمبر باندې یو کتاب نازل شوی و چې قرآن و، هغه قرآن موږ ته ټولې لارې راښودلي وې، او د قرآن په رڼا کښې موږ دا شی زده کړی و چې پخوانیو امتو ته پیغمبران ورغلي و، رسولان ورغلي و، حق دین یې ورته رسولی و، موږ ته په قرآن کښې معلومات و، دغه قرآن موږ ته معلومات راکړی دي، که څه هم تر تاسو وروسته تېر شوي یو، منظر خبر شوي یو، قرآن موږ ته خبر راکړی دي، یو رښتین صادق کتاب و، هغه موږ ته خبر راکړی دي، خبر راکړی دي چې په پخوانیو امتو کښې پیغمبران لېږل شوي وه، پخوانیو امتو ته الهي احکام ښودل شوي وه، ځینو ومنل، ځینو نه منل. بیا به د دغه کسانو چې دا ادعا کوي د امت محمد رسول الله دی، د دې د خبرو د تصدیق او تایید دپاره به رسول الله صلی الله علیه وسلم شاهدي ادا کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم به را وغوښتل شي او ورته وبه وویل شي چې رښتیا ته دا امت ته الله لېږلې وې، او تا یو داسې کتاب د الله د لوري څخه را وړی و چې هغه دې امت ته د پخوانیو امتونو ټولې قصې بیان کړې وې. رسول الله صلی الله علیه وسلم به شاهدي ادا کړي او وبه وایي چې یقینا زه الله عز وجل دا امت ته په پیغمبرۍ لېږلې وم، او دې امت ته ما د الله د لوري یو کتاب را وړی و، دا کتاب نوم قرآن و، په دا قرآن کښې ټول احکام بیان شوي وه، د پخوانیو امتونو ټولې واقعې بیان شوي وې، حق دې ته ښودل شوی و، د پخوانیو امتونو ټول حالات چې چا د پیغمبرانو اطاعت وکړي، چا یې مخالفت وکړي، ټوله بیان شوي وه. زه پر خپل امت باندې شاهد یم، زه تایید و تصدیق کوم. دغه خبره چې د قیامت په ورځ باندې پیښیږي، نو الله جل جلاله یې په دنیا کې انسانانو ته کوي او انسانانو ته فرمایي، وایي تاسو ته الله عز وجل داسې لوړ مقام درکړی دی، د دې امت و خلکو ته وایي، د دا امت محمدي ته وایي، وایي تاسو ته الله لوړ مقام درکړی دی، تاسو به الله جل جلاله د قیامت په ورځ را وغواړي، او پر پخوانیو امتونو باندې به مشاهدان جوړ کړي. دا کوم کسان؟ دا هغه کسان چې ایمان والا دي، عمل صالح والا دي، په قرآن خبر انسانان دي. یو څوک چې ایمان نه لري هغه شاهدي نه ادا کړي، د هغه دپاره دغه لوړ مقام نشته. او څوک چې عمل صالح نه لري، ګناهګار وي، د هغه لپاره دغه لوړ مقام نشته. څوک چې په قرآن نه وي خبر، د هغه لپاره دا لوړ مقام نشته. نو الله جل جلاله ټولو انسانانو ته فرمایي، هدایت ورته کوي چې تاسو ته الله عز وجل دغه لوړ مقام درکوي، تاسو به د قیامت په ورځ باندې پر پخوانیو ټولو امتونو باندې شاهدان یاد، تاسو به د هغو د خبرو تایید او رد کوئ، په دې شرط چې تاسو ایمانونه قبول کړي، خپل اعمال مو جوړ کړي، او په قرآن باندې ځانونه خبر کړي. ځکه چې تاسو په قرآن خبر نه یاست، نو تاسو به څنګه هغو ته ادعا کوئ چې موږ په قرآن کښې ستاسو کیسې لوستلې وې؟ نو ستا قرآن نه دی زده. د دا خبرې یادونه کړي، او دغه یې پکښې مقصد دی د الله جل جلاله. ذکر اللہ عز و جل فرمائی وکذالک ہم دا ڈول جعلنا مجرزولی اسکم تاسو اے انسانانو اے امت دا محمد رسول اللہ امتم یو طولی یو امت وسطم غر بہتر لید پار دا دیتا کونو چتا سی شہداء شاہدان سی گواہان سی عالم ناسی پر نور خلق باندی کم خلق چاہ دا پخوانی امتم خلق او یکون سی الرسول پیغمبر علیکم پر تاسو بانی شہیدہ شہید تاسو چی شہیدی ادا کی تاسو دا خبری دا تائید او تصدیق لپارا بیا پر تاسو بانی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاید سی تاسو خبری بتائید وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه دعا ايات الكريمة فاتبر فكي الله جل جلاله هذا خبر يديه في رسول الله صلى الله عليه وسلم تد قبلت او شنو خبر وسوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تد قبلت او شنو حكم وسوا الله عز وجل تاثير بيان دي چ پسوا جبان الله جل جلاله تد قبلت او شنو امر وكي الله عز وجل فرمائے و اذا كان تد له فار وسو چ دل تا پخل ازمائش وسي پخل امتحان وسي سوک رشتن مسلمانان دی سوک منافقان دی سوک اسربازان دی او چاک پل حدق او گتا پا نظر کنی ولی دا خلق سر بیز ذکر ہر مومن مسلمان تا دقامت فورد اللہ جل جلالہ دیر نعمتی نورتی سون نعمتی نورتی دون نعمتی نورتی دون وقت او باچنی ورتی لکہ دا دنیا درے والا فبل روایت کی رازی وی لکہ دا دنیا کنزا والا فیو قول کی رازی لکہ دا دنیا اویا والا نو یو څوک چې داسې غټه بادشي لاسته راوړي لکه دا دنیا درې واره یا پنځه واره یا اویا واره دا څه اسانه خبره نه ده او دا بادشي هم د ابد دپاره ده د همیش دپاره ده د څو ورځو لپاره نه ده دا ساده خبره نه ده ولې تاسو په دنیا کې وګورئ یو سړی یو لږ واک لاسته راوړي د یو ملک بادشي پیدا کړي څونه مصرفونه خرڅونه وامونه تکلیفونه مقابلې مبارزې په ځان کې وي آغا هم دیو سو روز دو درواغو باچی ده چه ده کامت تو روز بانی لکه ده دنیا دری وار دو بر باچی یو انسان تا اللہ ورتی ده بچون الور مقام ده نو ده الور مقام چه تل آس راولی ده تی ساده خبره نده تا آسان خبره نده ده زحمت داری تکلیف لری ده اللہ دلوری سخ امتحانات داری دول دول امتحانات داری و صحابو بان یو دول امتحانات که دل فتابعینو بانی بل دول امتحانات که دل فعام خلق بانی بل دول امتحانات که دل او مموش بانی هم امتحانات کیشی دول دول کیشی و بیلا بیل زمانو کی داغ زمانو در ضرورتون مطابق امتحانو نکیشی زکر قرآن کریم کی وزای اللہ فرمائی راتن کی را روان دیتا غا سفارہ کی ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات قام قام مصطفى از ما يشكو امتحان بدر بانجراول امتحان بچش تروتو ویرا بدر بانجراول مرگ بدن سو در بانجراول تمیو تاوانون بدر بانجراول لوجا بدر بانجراول او دول دول تکلیفونه بدر بانجراول تو تاسو آزمایو چې تاسو داغه حقیقی الله اطاعت په هر مهال کوي او که د زحمت په وخت کې لرې کېږي یا د استراحت په وخت کې لرې کېږي ځکه ځینې کسان داسې وي د استراحت په وخت کې الله ایر وي ځینې بیا داسې وي چې استراحت په وخت کې الله یاد وي د زحمت پر راغلی د زحمت په وخت کې الله ایر شي په هر وخت کې تاسو ازمایي نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې هم په صحابو باندې ډول ډول ازمایښتونه راتلل یو ازمایش دا و چې دلته به ځینې منافقان د صحابو په لیکونو ننوتلي وه اسربازان به ننوتلي وه درواغجنان و منافقان به ننوتلي وه د دغه د معلومولو لپاره چې څوک رښتین اطاعت د پیغمبر علیه السلام کوي څوک یې نه کوي د دا کسانو د معلومولو لپاره الله د قبلې د اوښتلو حکم علیه السلام ته وکړي کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د الهي حکم سره سم د بیت المقدس څخه مخ راواړوي او وقعه شریف ته مخ دي نو هغه کامل مؤمنان چې هغه پر رسول الله صلی الله علیه وسلم سره واوښتل او هغه کسان چې عقیدتاً خراب و او یا عقیدې سست وي یا منافقان و هغه نه راواوښتل بعضو له خبرې شروع کړې دغه شر الله عز وجل فرمایي وما جعلنا او مجند گرزولی القبلة قبلة التي ها قبلة كنت چتوی ای پیغمبر علیه اپرتا قبلة باندیوی الا هم بیا گرزولی دا لید پارد دینا علم چمور معلوم کو من ها قصوت معلوم کو یتبعو کتاب داری کی الرسول دا رسول ممن دا ها قصاص خیم فلگو چرا گرز علا عقبه پرکند کلو باندی دا را گرزیدل پر کندو کلو باندی دا اصلا پا عربو کی و اصطلاح دا یو سوک چی او کار اشرو کردی بی پیتا مخراواری دا پا عربو کی دا اصطلاح دا و افلاتی کس انقلب علا عقبی پر کندو کلو باندی راو گرزیدی یعنی کم قاطع چی مخوا اغت اشعاق را مقصد چنی دا پر کندو را گرزیدل کندی دا سی چی پر اغت مخ پاس چی کم خواتا کردی اغت از راو گرزی دا پر کندو را گرزیدل دی یا خپل د هغه مطلب د نمراد عزت صحابه چې په مسجد قبا یا مسجد بني سلمه کې د روایتو مخالف پر مانځه باندې ولاړ وه هغه صحابي آل ورکې د بخاري شریف حدیث دی صحابه چې وه هغه راوګرځېدله د بیت المقدس ته طرف څخه راوګرځېدله د پوندو شاوې چې کوم طرف ته دی د پوندو شاوې اوس د هغه مخ طرف ته تللې یا د څو مخ طرف یې وهغه طرف ته کې چې په خواه د پوندو د شا طرف دی نو ځکه الله عز وجل حکایت کوي وای د دې لپاره چې موږ معلومه کړو چې څوک پر خپلو کندو باندې راګرځي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم رښتینی طبیعت او تابعداري کوي و ان کان او بے شک دا کار دی و ان بے شک قامت دی دا کار د قبلې څخه راګرځېدل له خامخا کبیره ډېر سختي ډېر دروند دی الا هو بے سخت نه دی علی الذین پر هغه کسانو باندې فید الله چې الله جل جلاله لار ورته ښودلې ده الله چې لار ورته ښودلې وي یعنې په زړه باندې په رښتین ډول باندې حق دین منلی وي هغه ته دا کار ګران نه وي ورته اسانه وي وما کان الله لیطیع ایمانکم دغه د آیت کریمه دغه جز چې دی تفسیر قرطبی رحمة الله علیه لیکلی دی وایي دا د دې آیت کریمه مفهوم داسې دی چې ځینې مسلمانان وه چې بیت المقدس ته یې لمونځ کاوه د قبلې د اوښتلو حکم لا نه و راغلی وفات شو نو د نورو مسلمانانو سره به دا فکر ورسره و چې دا خلک خو د بیت المقدس طرف ته لمونځ کاوه وفات شوه او مخ یې د یهودیانو و قبلې ته و چې وفات شوه او دی د دغه قبلې په اوښتلو په حکم مشرف نه شول چې قبلې ته لمونځ کولی پر کعبه باندې وفات شوي وایي نو خونه بیت المقدس ته و چې وفات شوه الله عز وجل د آیت کریمه په دغه جز اشاره ورته کوي او فرمایي وایي الله داسې ذات نه دی چې د خلکو مزدوري ضایع وګرځي د خلکو زحمت ضایع وګرځي مخکې هم وفرمایل چې لله المشرق والمغرب الله لره مشرق دی هم مغرب دی الله هر چیرې شته اصلا سجده الله ته کېږي نو چا چې الله ته سجدې کړي وي هر طرف ته چې کړي وي چې په نیک نیت باندې کړي وي زحمت یې ایستلی الله دا هغو مزدوري ضایع نه ګرځي وما كان الله نبي الله جل جلاله يريد فارد دي يوضيع خراب في إيمانكم إيمان ستاسو يعني المنستاسو ستاسو منذ في المقدس ذكر دعا الله نخرب إن الله بشك الله جل جلاله شدي بالناس وخلق باندي لخام خارؤوخ جات مهربان دي رحيم جات بخشم كي جات رحم لرم كي الله مهربان ذات ادا رحم لرم کی ذاتی نرمی کون کی ذاتی تاس پر چست زحمت اس طرح داغا مزدوری اللہ چلے چلے رو حتما دل ترکی قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام الله جل جلاله فدي آيات الكريمة قبل مقصد بياني رسول الله صلى الله عليه وسلم بزعت وقت بغم جنو او زړه به یې غمجن و د اسمان طرف ته به یې کتل او دا به یې امید و چې الله به وحي پر ما باندې نازلې کړي او الله به حکم راته وکړي چې د بیت المقدس څخه مخ واړوه او وقابې شریف ته مخ کړه دا امید د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره و او په دې امید به یې زیات چې ډېرې دعاوې هم کولې او ډېر به یې د اسمان و طرف ته هم کتل او د اسمان د طرف څخه به دا امید هم چې کوم دي اوس وحي نازل شي او اوس وحي نازل شي الله جل جلاله رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ورکړي وای الله عز وجل علم لري الله خبر دي چې استاد له ټول عمر دا غوښتل چې الله ما ته حکم وکړي چې د بیت المقدس سره راوړم الله ستا په دغه امیدو باندې خبر و، الله جل جلاله ستا په دغه غوښتنو خبر و، الله جل جلاله ستا د زړه په خفګان باندې خبر و. نو الله جل جلاله ستا هیلې در پوره کړلې، ستا امیدونه یې در پوره کړل، او ته نور مخ و کعبې شریفې ته راواړوه بیت المقدس پیش. ذکر الله جل جلاله فرمایي قد پتاکیک سره نرا مسوینو تقلب وجهک، تقلب وجهک بیا ګرځول د مخ ستا فی السماء د اسمان و طرف ته، اسمان طرف ته چې ته بیا بیا مخ ګرځوې او الله ته زاری کوې، په دې باندې الله خبر دی. نو الله عز وجل تا دغسې ناهیلې نه پرېږدي، فلا فاسحامخا نولین مخ وګرځو که تا فلنولینک فس موږ به خامخا وګرځو تا قبله، و هغه قبلې ته ته رضا چې ته راځې کېږه، هذا قبلې کوم قبلة ستا رضایت پکښې دی، و هغه طرف ته موږ ته راوګرځو. فولی فاستو وګرځوه وجهک مقبل شطر المسجد الحرام، و تربته د مسجد حرام، مسجد حرام څخه مراد څه شي؟ یعنی کعبه شریفه. موږ و هغه طرف ته ستا مخ راګرځو چې ته ته راځې کېږه، ته و کعبې شریفې ته چې سجده کوې په دې راځې. نو د کعبې شریفې ته مخ راواړوه او بیت المقدس تېږه. وحيثما هر ځای کنتم چې تاسو یاست، فولو فاستاسو ګرځوئ وجوهکم مخام خپل شطره، و تربته د مسجد حرام. یو عالم لیکلي دي و اذ اکثر انبیاء علیهم السلام قبله شو هغه کعبه وه، حتی د موسی علیه السلام قبله هم کعبه شریفه وه، مکه شریفه وه. ځکه د یحیی علیه السلام منځ و کعبې شریفې ته و، د کعبې شریفې و تربته، د زکریا علیه السلام، د عیسی علیه السلام، د موسی علیه السلام. موسی علیه السلام امتیان چې دا ادعا کول چې بیت المقدس ته موږ سجده کوو، اصلا موسی علیه السلام یوه صخره وه، دغه صخرې و طرف ته یې سجده لګول، و هغه طرف ته بیت المقدس هم برابر و، کعبه هم برابر وه. نو دا یهودیانو به دا فکر کاوه چې د موسی علیه السلام سجده لګول و بیت المقدس ته دي، که نه موسی علیه السلام هم حقیقتا و کعبې شریفې ته مخ ګرځاوه، هغه طرف و. نو دا چې هغه صخرې پر برابر باندې کعبه او بیت المقدس دواړه برابر وه، نو کله چې دا کار موسی علیه السلام کاوه، نو بیا به یهودیان هر چیرې چې ولاړل هغه صخرې ته به یې مخ ګرځاوه، هغه به د کعبې څخه بدل وه. ډېر ځایونه به داسې وه. دلته په دې آیاتو کې الله جل جلاله مسلمانانو ته ښیي، وایي تاسو داسې خطاوځئ نه لکه موسی علیه السلام امتیان چې خطاوتلي وه، چې موسی علیه السلام اصلا و کعبې ته لمونځ کاوه، دې دا فکر کاوه چې بیت المقدس ته یې، نو ځکه نور ځایونه چې به ولاړه نه بیا بیا بیت المقدس ته مخ وګرځاوه. ای مسلمانانو، تاسو چې هر چې یاست د کعبې شریفې طرف معلوموئ، هماغه طرف ته سجده لګوئ. نو ځکه الله عز وجل فرمایي وحيثما هر هغه ځای کنتم چې تاسو یاست، فولو فاستاسو ګرځوئ وجوهکم مخان خپل شطره، و تربته د مسجد حرام. وإن ذي شك الذين هاكسان أوتوا الكتاب شوك والسوي ذي كتاب لا خامخ يعلمون ذي فهيجي شأن فتاكي سر دغ القرآن شدي يا دغ حكم ذي القرآن شدي قابي فأعلبان لازل سوي دي. الحق حق دي. يا دغ قرزيدن ذي قابي شركي شدي دا حق دي. من ربهم درب سفد دي دي. وما الله ندي الله جل جلاله بغافل غافل ندي عما دها أثار مصفى يعملون جديئتي دغ أهل الكتاب دي دا علم ستا دي معلومات ستا قرآن حق دي، محمد رسول الله حق دي، دغ دقابي أو اشتل دا حق دي، تاو تصابت دا أمالك حسد وعناد دي جيت نفرد دي جنا مسلمانانو إطاعت وكي فضربان يكين وبغض وحسد لنا وتلي دي مسلمانانو سركين وحسد في أو دعوائي شي مسلمانان ولي زمرد كبليس خواه وستنحال دا جنا جنو علماء لآن دا دي خبالهم قتاوت دي عجيكت دا دي جديت علم ستا دا پسې آیات پسې بل آیات راځي. هغه آیات کریمه کې الله جل جلاله پر معلومات مسلمانانو ته ورکړي چې دی محمد رسول الله داسې پیژني لکه خپل زامن چې پیژني، اما لیکن د حسد په وجه باندې ایمان نه راوړي. دغه حکم هم دی ته معلوم چې دا حق حکم دی، رښتانه خبره ده، د الله ضرور راغلی خبره ده چې د کعبې و طرف ته باید منځونه وشي، اما لیکن بیا هم ایمان نه راوړي. الله عز وجل په دلیل بیانوي چې دی زړونه د حسد ډک الله عز وجل فرمائی وإن بشک الذين آمنوا اوتوا الكتاب چ کتاب ورکل سوی دی یعنی اهل کتاب دی لا خامخا یعلمون دی فهیجی چ انک تاکی سره دغه حکم دا کعبه او شتل الحق حق دی من ربهم دربته تدجیبی وما الله ندی الله جل جلاله بغافل غافل ندی عما دها وطارو نسخه یعملون جدی یکی او کچیر تدا وای ای پیغمبر چې زه بلی ته دلائل بیانوم دلائل فائدہ نو وکړي ځکه خو دې ته معلومات شته نو چې دې شی معلومات بیا به دلیل څه او دلائل چې هر ډول دلائل نو ته بیان کړي بیا هم دې ایمان نه راوړي او نه دا حکم مني ځکه دا حکم دې په دې وجه نه کې چې خبر نه دي خبر خو دې دین خو ته معلوم دي حقیقت خو ته معلوم دي خو د حسد په وجه نه کې ولا خامخا ان اتیت کچیر فراوڑے الذین هغه کسانو ته اوتو الكتاب چې کتاب ورکړل شوی دی به کل آیت په هر ډول دلیل سره ما تبعو قبلتک ما تبعو تابعیت نکی تابعداری نکی قبلتک د قبلې ستا هر څونه دلایل چې ورته وایه هر ډول دلیل چې ورته وایه دې ستا قبلې ته نه راوړي وما انت او نه ته بتابع تابع کیدونکی نه یې قبلتهم د قبلې د دې وما بعضهم او ندي بعضي ده دي بتابع تابعين دي قبلة بعض دي قبلة ده بعضو لغا يهوديان چي وقت زيني نصارا و زيني يهوديان وقت نصارا و ادعا كوال چه هزا مصار اسلام امتياني او يهوديان ده مصار اسلام امتيان و پنامه تسم حقیقت دين قدی پر يرشي وقت دي هم بقبل قبلة كسر و مخالف جنو ده شام طرف سر منسكا و جنو ده آغا سخري طرف سر منسكا و زكا سسر خالفات ادرلو دي جنو بیت المقدس قبلہ گنل جنو هغه صخرا گنل چې موسی علی السلام ورته سجده لګول دی هم یو د بل سره مخالف و دی هم یو د بل تابعداري نه سره کې چې ځینی د دوی د جنو د قبلو تابعداري وکړي و ما بعضهم نجباز ردی بی تابعین تابعی کتن کنجی قبلت بعض قبلی د بعضو ولئن اتبعتا ولا خامخا ان اتبعتا تچیلتا تابعداری وکی اهواءهم دار دو قامد دی من بعد ورست ما ترها غجاء شراغ لك وتات من العلم ده علم سخرالي معلومات ترالي ده حقيقة ترتمعلوم شو او بيا هم ده دي ده ارزو دام وتابداري توجه إن تبي شك في شيء إذن فده وقت اللي خام خام من الظالمين ده ظالمان وسخبئي فيغنبر على الإسلام خد دي ده هوا وتابداري نكول فقط الله جل جلاله ده شر وشانوالي فتحتر بني ده خبر وقلنا چ حقیقت ته معلوم دا دې ته هم معلومه ده چې دا حقیقت دی د الله حکم دی دا د دې د زړه ارزوګانې دي د دې امیدونه دي او د دې د نفس غوښتنې دي چې کله وایي موږ کعبة المزنکو کله وایي بیت المقدس حق دی کله وایي چې مسلمانانو دین نه حق دی کته د دې په هواو کې ګرځېدلې د دې خبرې او غوښتنې دي منلې فرض محال نو الله وایي ته د ظالمانو څخه جوړ شه یعنې د دې په خبرو هیڅ پروا نه کوه څه چې الله درته وایي هغه دې منه صدق الله العلي العظيم.